Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم پدې هر چې دا اوراتون کې ورځې مون یک مرغوی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې او ریډیو تر بولم نن پنځشنبه د 1401 نویم لمریز کال د سرطان 15 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د جولای 15 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په دوام کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کابل کې د غاس په شرکت کې د اور لګیدنې د پیښې وروسته حال درکو ملي امنیت وایي د جهادي او قومي مشرانو په سیراوت ځان وژن کې نیولې او ولسمشر کرزی وایي له افغانستان سره شوې مرستې له سمو لارو نه دي مصرف شوي خو له هر څه نه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه په کابل کې د پرونی اور لګیدنې له امله پراخ ځاني او مالی تاوانونه اوختي ولسمشر کرزی وایي د ټوکیو کانفرنس ته له لوړو او غوره هیلو سره روان دی او د پاکستان او امریکا ترمنځ له سلا وروسته لارې چلوونکي ناټو ته د بیا اکمالاتو لپاره تیاری نیسي د خبرونو تفصیل چارواکي وایي د کابل په پکتیا کوټ سیمه کې د پرونی اور لګیدنې له امله د لویو مالی تاوانونو سربیره ځاني زیانونه هم اوختي دي او تیر ورځ له ماسپښین وروسته د غاس په یو واردونکي شرکت کې ولګي چې د څو ساعتونو لپاره د جلال آباد کابل لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې و پروانه خبری مجله کې په دې اړه وروسته حال درکو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کچیر په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره شوې مرستې له سمو لارو مصرف شوې وای او دوی ته ورکړ شوې وای نو د افغانستان وضعیت به له اوس څخه په مراتبو بهتر وو دا خبره ولسمشر کرزی د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر جاپاني رسنیو سره د خبرو پر مهال کړې او ذات کړې چې د ټوکیو کانفرنس ته د پخوا په مقایسه له لوړو او غوره هیلو سره ځي او تمه لري هغه مالی مرستې ترلاسه کړي چې افغانستان ورته اړتیا لري یوې طبي څېړنې ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن د ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي او کمه خیونني ول شینو دا ناروغي به هغو سیمو ته هم خپره شي چې مخکې پکې د ګوزن پیښې نه وي دا څېړنه چې په یو طبي ژورنال کې خپره شوې وایي د ګوزن ناروغي پر ضد نوې رامنځته شوې واکسین کا په سمه توګه ماشومانو ته ورکړ شي نو دا ناروغي په بشپړه توګه ورکولای شي د راپور له مخې په تیر کال کې په پاکستان کې د ګوزن د ناروغۍ پیښې په تیر یو لسیزه کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدي او د دې هیواد طبي ادارو یو سلو اتنوی پی حساب کړی دی دا شمیره په 2010 کال کې یو سلو څلور سلوي خو په افغانستان کې هم تیر کال اتیا پیخه سب شوې په داسې حال کې چې وړم کال دی له نیمه هم کم یعنی دیش د ګوزن ناروغي پیخه سب شوې د پاکستان د تیلو د ټانکرانو د مالکانو د ټولنې مشر اکرم خان دورانی د پاکستان د حکومت د شمنه چې د ناټو اکمالات ته اجازه ورکوي د لس زر لارې چلوونکو لپاره خوښونکې خبر ګڼلې ده پاکستانی مقاماتو تر دې دمه په رسمي توګه په دې اړه چې کله به لومړی لارې بیا د اکمالاتو په لار روانېږي څه نه دي ویلي پاکستان وروسته هغې د ناټو د اکمالاتو د لاریو د بیا پرانستو په اړه موافقه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو څلېرویشتو پاکستاني سرتیرو په وژل کېدو خوښي خود چې تیر میلادي کال د ناټو په یو هوا حمله کې په محمد جنسي کې وژل شوی و روسیا وایي دوی له واشنگتن سره د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر راتلونکي خبرې نه کوي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال سرګی ریابکوف په دې اړه دا بیان وروسته هغې خپور کړ چې د مسکو یوې ورځپاڼې ویل د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ لویدیځو هیوادونو فعالې هڅې پیل کړي چې مسکو وهڅوي څو بشار اسد ته پناه ورکړي روسیې په دې اړه بحث په داسې حال کې رد کړی دی چې د سوریې د ملګرو په نوم د لویدیځ په مشرۍ د هیوادونو ډله د جمعې په ورځ په پاریس کې غونډه لري مسکو ویلي د پاریس په غونډه کې برخه نه اخلي دوی لویدیځ تورن کړی چې د شنبې په ورځ یې په جنیوا کې په سوریه کې د سیاسي انتقال په اړه یو جوړ جاړی ګډوډ کړی دی په جنیوا کې نړیوال قوتونه په سوریه کې د واک د انتقال پر یو پلان سلا شوي خو په دې کې اسد له واک څخه د لرې کېدو څرګنده غوښتنه نه وه شوې لویدیځ هیوادونه وایي دوی د سوریې په راتلونکي کې متحد حکومت کې د بشر اسد لپاره کوم رول نه ویني د مصر خبری آژانس وایي د ایران ولسمشر پرون خپل مصري سیال سره په تلیفون خبرې کړې او د هغه د بریالیتوب هیله کړې ده. دا په مصر کې واک ته د محمد مرسی له رسېدو را په دې خوا له نوموړي سره د ایران د جمهور رئیس لومړنی تماس دی. د مصر دولتي خبری آژانس د مرسی د ویان په حواله ویلي چې ایراني مشر خپل مصري سیال ته په تهران کې د روانې جولای میاشت په 9 نیټه د ناپیلو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړې ده. خو په دې اړه چې محمد مرسی د احمدینژاد دا بلنه منلې او که څنګه سن دی ویل شوی. د مصر او ایران ترمنځ له 1900 کال راهیسې کله چې مصر له اسرائیلو سره د سولې تړون وکړ او په ایران کې اسلامي انقلاب راغی اړیکې بحرانی شوې دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دا چې د کابل د پکتیا کوټ سیمه کې د پرونی اور لګیدل له امله څومره ځاني او مالی تاوانونه شوي دي، موږ هڅه کوو چې له مقامات سره په تماس کې شو او په دې اړه درته ورسته حال لرکو. ولسمشر کرزی وایي کچیر په 13 کلونو کې له افغانستان سره شوې مرستې له سمو لارو لګیدلې وای نو اوس به د افغانستان وضعیت تر پخوا او په مراتبو زیات غوره وای. دا نړۍ مطبوعات هم پر روانه خبری مجله کې کتنه کوو. دا هم ورچې د افغانستان ملي جمهوری کله 2014 میلادي کال وروسته افغان حکومت د اصلاحاتو پر اوستو او د فساد ضد مبارزه کې پاتې شي، هواد به په سیاسي او اقتصادي کشمکش کې ښکیل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل او ځینو ولایتونو کې 14 ځان وژونکي چې غوښتلې جهادي او قومي مشران هم په نخښه کړي نیولې دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو لاسلیک شوی تړون له پرون راهیسې عملی بڼه غوره کړې ده او په پکتیا پوهنتون کې د ځینو برخو لپاره نوې ودانۍ جوړیږي.
یوه ودانۍ د زراعت په تدریسي فاکولټي د تعمیر د زراعت په تحصیل تعلیم په بودیجی باندې تودید شپږ لک او څلوېښت زره ډالر شاوخوا کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. www.azadiradio.com ته سر ورکړه کې د افغانستان او نړۍ خبرونه او د غراس د سیمې او د افغانستان په اړه په زړه پورې مطالب پکې هم اوریدلای شئ او هم لوستلای شئ. ولسمشر حامد کرزی وایي کچیر په 13 کلونو کې له افغانستان سره شوې مرستې له سمو لارو مصرف شوې وای او دوی ته ورکړ شوې وای نو د افغانستان وضعیت بل اوس څخه په مراتبو بهترو. دا خبره ولسمشر کرزی د چهارشنبه پر ورځ د یو شمېر جاپانی رسنیو سره د خبرو پر مهال کړې او زیاته کړې ده چې د توکیو کانفرنس ته د پخوا په مقایسه هغه له لوړو او غوره هیلو سره ځي او تمه لري هغه مالی مرستې چې ورته اړتیا لري په دې کانفرنس کې به ترلاسه کړي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی د جاپانی رسنوی سره په داسې حال کې خبرې کړې چې د جاپان د توکیو ښار به د یک شنبه پر ورځ د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر د خغلی کرزی له خولې ویلي دا دریم مهم کانفرنس دی چې د افغانستان په اړه په جاپان کې جوړیږي. د کرزی په وینا تر دې مخکې کانفرنسونو د افغانستان لپاره ښې پایلې لرلې خو د توکیو کانفرنس دوی تر پخوا له لوړو او غوره هیلو سره ځي او هیله مند دي چې هغه مالی مرستې به ترلاسه کړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. خغلی کرزی جاپانی رسنوی ته ویلي مکتمل لرو چې په توکیو کې به نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا تر کانفرنس مخه دوی له نړیواله ټولنې سره سلا مشورې کړي او داسې ښکاري چې په دې برخه کې مثبت نظرونه شته دي. ولسمشر کرزی ویلي افغانستان زموږ هیواد دی او ساتنه یې زموږ دنده ده خو که چیرې بهرنۍ او د ګاونډیو لاسوهنې دوام وکړي موږ د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ یو او له همدې کبله نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلې. یو شمېر جاپانی رسنوی ویلي ولسمشر کرزی به په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان لپاره د کال څخه کم 4 میلیارد ډالر مرسته وغواړي. په افغانستان کې د اداري فساد د ستونزې په اړه ولسمشر کرزی جاپانی رسنوی ته ویلي د اداري فساد په بشپړه توګه له منځه وړل یو لوی هدف دی چې په کم وخت کې ورته رسیدل ممکن نه دي خو کومولي زموږ په کاري لومړیتوبونه کې دي. ولسمشر کرزی ویلي اداري فساد دواړه خونه لري چې یو یې دننه په دولتي سیستم کې دي او بل اړخ یې د کرزی په وینا د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا د مرستو له قراردادونو او د افغانستان با نفوذه سیاسي شخصیتونو یا هغو کسانو ته د دې قراردادونو په ورکولو چې د دې اشخاصو سره ارتباط لري تړلې ده. دا خغلی کرزی په وینا په افغانستان کې د اداري فساد د ورکاوي لپاره باید افغان حکومت او مرسته کوونکي په ګډه کار وکړي کنه یوازې د افغان حکومت هڅې کومې پایلې ته نه رسیږي. نوموړي د جاپاني رسنیو سره په دې خبرو کې پر نړیوالو متحدینو ټینګار کړی چې د افغانستان قانون ته درناوی به د خلکو باور پر حکومت زیات او د اداري فساد په ورکولو او راتلونکي ته د خلکو په هیله من کېدو کې به مرسته وکړي. دا ولسمشر د ویندوی دفتر د ښاغلي کرزي له خولې زیاتوي په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان سره شوې بهرنیو مرستو په متوسطه توګه د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوسته، خو که چیرې دا مرستې له سمو لارو لګېدلی وای او د افغان حکومت په واک کې ورکړل شوی وای نو د ښاغلي کرزي په وینا وضعیت به له اوس نه ډېر بهتر و.
د اجمل ان پر رپورٹ کې مور دل چې ولسمشر حامد کرزی وی کچېره پتیرو لسو کلونو کې افغانستان سره شوې مرستې لسمولارو مصرف شوې نو اوس به وضعیت له پخوا څخه او په مراتبو بهتر وای. بل لور ته د افغانستان ملي جبهه وی کال 2014 میلادي کال وروسته افغان حکومت د اصلاحاتو پر وستو او د فساد ضد مبارزه کې پاتې راشي، هواد به په سیاسي او اقتصادي جنجالونو کې ښکیل شي. د دې جبهې وایند د ټوکیو د کانفرنس د پریکړو په لکېدو ته ځینې شرایط په ګوته کړل. دا خبره د جبهې چارواکو د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړه. حکومتي چارواکو د دې انتقادونو په وړاندې نظر نه دی څرګند کړی. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت مخالفه سیاسي ډله ملي جبهه په دې نظر ده چې حکومت باید د اقتصادي چارو ښه پرمختګ ته مؤثر تدابیر ونیسي. د دې جبهې وایان فیض الله زکی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل د ټوکیو کانفرنس چې پکې د 2015 میلادي کال وروسته تر 2025 کال پورې له افغانستان سره د مرستو ژمنې کیږي له اهمیته ډکه پیښه ده. زکی اندېښنه وښوده چې که حکومت د فساد د لمنځه وړلو په لار کې جدي ګامونه پورته نه کړي، هیواد به په دغه لس کلنه دوره کې له سیاسي او اقتصادي بې ثباتیو سره مخ شي. ده وویل
بسته پروگرام تدوین شده توسط حکومت حتی در صورتی که
دوبل د تدوین شو پروگرامونو کومه بسته چه د نړیوال ټولنې د مرستو د جلبولو لپاره ترتیب شوه او دا بسته په هغه سطح وی چه مرستې په جلب هم شي، خو که سیاسي بنیادی بدلونونه رامنځته نشي او د فساد ریښې ونه ایستل شي، هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات ته نشي رسیدلی. جبهې په یوې اعلامیه کې د ټوکیو کانفرنس د پریکړو ښه او پر ځای پلي کېدو ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل. د اعلامیې په یوې برخه کې پر حکومت انتقاد شوی چې په حکومتي ادارو کې فساد او ځانځاني زیاته شوې او خلکو ته لازم خدمات نه دي وړاندې شوي. آزادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې د دې انتقادونو پر وړاندې د حکومتي چارواکو نظر هم ولري، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. د ملي جبهې لخوا دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې افغان ولسمشر د دولت د دریګونو قواو په غونډه کې د فساد د لمنځه وړلو او ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره د کلکې مبارزې هوډ کړی دی. ټاکل شوی دی د ټوکیو کانفرنس د راتلونکي یکشنبې په ورځ د جاپان په ټوکیو ښار کې جوړ او پکې به له افغانستان سره د 2015 کال څخه تر 2025 پورې نړیواله ټولنه د مرستو ژمنې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل او ځینو ولایتونو کې 14 تنه ځان وژونکي او سړي تښتونکي نیولي. د ملي امنیت د وایان مرستیال شفیق الله طاهری پرون خبر اعلان وکړ چې دغه کسان په کابل، لوګر، فاریاب او کونړ ولایتونو کې نیولي. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورت کې اورو.
د ملي امنیت د ادارې په وینا یواله دغه ځانوژونکو حملو په کونړ کې د قومي مشرانو په یوې غونډې پلان شوې وه چې د پاکستان د راکټي حملو د غندلو په هدف جوړه شوې وه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې پاتې ځانوژونکي حملې په کابل، لوګر او فاریاب ولایتونو کې پلان شوې وې چې د دوی د ځواکونو لخوا شنډې کړای شوې. د ملي امنیت ادارې د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان د خلکو په همکارۍ نیول شوي دي.
سران اقوام، علمای دینی، قماندانان جهادي،
قومي مشرانو، دینی عالمانو او جهادي قماندانانو په کونړ او نورستان د پاکستان د ورستیو راکټي حملو د غندلو په هدف په کونړ کې یو غونډه جوړه کړې وه. تورستان وختل چې د یو ځانوژونکو په مرسته چې د پولیسو جامعې په تن وي د جرګې ګډون کوونکو باندې ځانوژونکو حمله وکړي. د دې ترڅنګ تورستان وختل چې په کابل کې زنجیري حمله ترسره کړي چې لانیه کمرغه د ملي امنیت د کارکونکو له خوا پیژندل شول او مخکې تر دې چې حمله وکړي ونیول شول.
شناسایی، کشف و جلوگیری کردیم.
تایری وویل چې نیول شوي کسانو له طالبانو او حقانی شبکې سره تړاو درلود. تر دې مخکې دغه ادارې ویلي و چې تېره اونۍ یې د ځنوژونکو درې ډلې نیولې وې چې په کابل کې په بېلابېلو اهدافو د حملو نیت درلود. د دې ادارې په وینا د دوی یو اساسي هدف د هېواد ستره محکمه او بل یې پخوانی جهادي مشر استاد سیاف و. د دې ترڅنګ د ملي امنیت اداره وایي چې دوی له طالبانو سره تړلې د سړي تښتونکو یوه ډله هم نیولې ده چې د پیسو لپاره یې دا کار کاوه. ښاغلي تایری وویل چې نیول شویو کسانو د کابل کندهار په لویه لار خلک تښتول او بیا یې ترې پیسې اخیستې.
همچنان عاملین دو قضیه اختطاف در شهر کابل
همدار د سړی تښتونکو دوه عاملین مهم ونیول چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودې او په کابل او د کابل کندهار په لویه لاره یې زموږ دوه تنه هېوادوال تښتولي وو او بیا یې د پیسو په بدل کې هغه خوشي کړی وو. دغه کس چې نادر نومېده له پیسو سره یو ځای ونیول شو
که به نام نادر میباشه به دست آمد.
د دې په وینا دغو کسانو په کابل کې د انصار لیس یو زده کوونکی او دوه کسه سوداګر تښتولي وو. په افغانستان کې د بډایه کسانو تښتول یو له هغو اساسي اندېښنو څخه ده چې اکثره خلک دې تړ کړي چې له هېواده ووځي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. چارواکي وایي د کابل په پکتیا کوټ سیمه کې د پرونی اور لګیدنې له امله د لویو مالي تاوانونو سربیره ځاني زیانونه هم اوښتي دي. ولسمشر کرزی وایي که چیرې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره شوې مرستې له سمو لارو مصرف شوې وای او دوی ته ورکړ شوې وای نو د افغانستان وضعیت به اوس په مراتبو او بهتر وای. یو طبي څېړنه وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن د ناروغۍ پیښې په زیاتېدو ده او که مخې ونهنیول شي نو دا ناروغي به هغو سیمو ته هم خپره شي چې مخکې له ګوزن پاکې اعلان شوي. زرګونه هغه لاري چلوونکي چې د ناټو لپاره اکمالات کول د پاکستان او امریکا ترمنځ د اختلافاتو د خدمې وروسته بیا د اکمالاتو لپاره چمتووالی نیسي. روسیه وایي دوی له واشنگټن سره د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر راتلونکي خبرې نه کوي. او د مصر خبری آژانس وی د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر خپل مصری سیال محمد مرسی سره په تلیفون خبری کړي او د هغه د بریالیتوب هیله کړې ده. د نړۍ مختلفو ورځپاڼو د افغانستان د هوایي ځواک د ستونزو او افغانستان کې میشتو ځواکونو ته د ناټو د اکمالاتي لاریو د بیا پیلېدو او د پاکستان د موافقې په اړه مقالې خبرې کړي چې جزئیات یې له احمد شیبر څخه اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي له طالبانو سره په جګړې کې افغان پوځیان او پولیس د ناټو پر الوتکو او هیلیکوپټرو ډیره اتکا کوي څو دوی وساتي د دوی ټپیان او مړي انتقال کړي او د دوی اکمالات وکړي. په راتلونکو دوه کلونو کې چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه وځي نو افغان ځواکونه خپل الوتکو ته اړتیا لري. د واشنگتن پوسټ په باور ناټو غواړي تر هغه دمه افغان پوځ ته 140 الوتکې برابرې کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې تر اوسه افغان ځواکونه 100 الوتکې لري. دغه الوتکو په منځ کې 340 هلیکوپټر او نوري باروړونکي الوتکې دي چې اکثره په وروستیو کې د نن مراقبت او ساتنې په خاطر لالوتنو لوبېدلې دي. ورځپاڼه وړاندې دا د افغانستان د دفاع وزیر لوی ناکامي بولي او لیکي چې دا وضعیت پر راتلونکي کې چې افغان ځواکونو ته امنیتي چارې سپارل کیږي د دغه ځواکونو ستونزې په ګوته کوي. واشنگتن پوسټ بیا د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ غوښتنې ته اشاره کوي چې د څو ځلې له ناټو هیله وکړه چې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره جنگي الوتکې ورکړي څو د هوایي حملو وړتیا پیدا کړي او د افغانستان د هوایي حریم ساتنه وکړي. خو ناټو او امریکا د افغانستان د غوښتنې په دې خاطر رد کړي چې جنگي الوتکې خورا ګران دي او باید د الوتکو پر ځای د افغانستان د ځواکونو نورو لومړیتوبونو ته پام وشي. د لویدي څو نورو ورځپاڼو بیا د ناټو د الوتکو له امله د ویرا پیدا شوې لانجې مسله څېړلې ده چې وړ مورز هواره شوه. دا مسله د پاکستان د ننه په سلاله سیمه کې د نومبر د میاشتې د بمباري ده چې څلورویشت پاکستاني پوځیان پکې ووژل شول او بیا اسلام آباد د ناټو د اکمالاتو لاره بنده کړه. خو وړ مورس پاکستان پریکړه وکړه چې دا لاره بیرته پرانیزي. پاکستان په دې پسې لاره خوشی کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستانی پوځیانو د مړینې له امله بخښنه وغوښته. ګارډین ورځپاڼه د هیلری کلینټن خبره راخلي چې وایي موږ ژمنه کوو چې له پاکستان او افغانستان سره به له نږدې کار کوو څو بیا داسې پیښې تکرار نه شي. وی بلې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف بیا په همدې اړه د هیلری کلینټن دا خبره راخیستې ده چې پاکستان منلې ده چې هم لاره خوشي کوي او هم د ترانزیت پیسې نه اخلي. خو ډیلی ټلیګراف وړاندې دا پریکړه د پاکستان په ګټه بولي او د پاکستان د نوي سر اعظم راجا پرویز اشرف خبره راخلي چې وایي د لارې د بندېدو ادامه نه یوازې له امریکا سره زموږ له اړیکو څخه سرغړه ونه وه، بلکې له 49 نورو هیوادو سره یې چې له ناټو سره همکار دي زموږ پر اړیکو ناوړه اغیز کاوه.
د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو لاسلیک شوی تړون له پرون راهیسې عملي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او په کابل کې د امریکا سفیر روان کراکر په یو ګډ خبري غونډه کې پرون په دې اړه څرګندونه وکړې. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند د روان کال د غوي یا سور میاشتې په 14 نیټه په کابل کې د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شو. دغه تړون د افغانستان د ملي شورا لخوا هم تصویب شوی دی. په دې اړه زکی غیاسی نذیر رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک شوي تړون حقوقي او قانوني مراحل بشپړ شوي او په رسمي توګه نافذ شو. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د چهارشنبه پر ورځ په کابل خبري اعلان ته ویل چې په دې تړون کې د ګډو دیموکراتیکو ارزښتونو ساتل او پرمختګ، د اوږدمهاله امنیت غښتلي کول، د سیمه ایز همکارۍ پیاوړي کول، ټولنیز او اقتصادي پرمختګونه او د هي حکومتدارۍ پیاوړي کول په برخه کې دوه اړخیز ژمنې شامل دي. نوموړی وایي چې دا تړون د افغانستان د امنیت او پرمختګ لپاره مهم دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د مهاله ستراتیژیکو همکاریو د موافقه لیک د امریکې دوه لپاره ټول داخلي قانوني پړاوونه ترسره شوي او دا موافقه لیک سر لاننه د اجرا وړ او ګټې هم نافذ دي.
شاغلی رسول یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا تړون د هیڅ گاونډي هیواد په زیان نه دی، بلکې دا تړون د افغانستان خپلواکي، سول او ټیکاو پیوړی او تضمینوي. په کابل کې د امریکا سفیر یان کراکر هم دا تړون مهم وبله او ویل چې د دې تړون لمخې به افغانستان یوازې پرې نه ښودل شي. نوموړی وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تړون له افغانستان سره د دوی د مرستې پیل دی.
مونږ هغه پړاوونه تر سره کړل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون نافذ العمل ګرځېدی. د دې بهیر په بشپړولو سره مونږ د یو نوي پایل لپاره چمتو یو. دا زمونږ په اړیکو او مشارکت کې یو نوی پایل دی او زمونږ د هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې داسې کوم تړون نه و شوی. دا د دې بهیر پای دی چې له مخې زمونږ په اړیکو کې یو نوی باب پرانستل کیږي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون د روان کال د غوي میاشتې په 14 نیټه په کابل کې د امریکا او افغان ولسمشرانو لخوا لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکا بل 2014 میلادي کال وروسته د لسو کلونو لپاره د اقتصادي پرمختګ او ښې حکومتدارۍ په پیاوړتیا کې د افغانستان مرسته وکړي. د دې تړون د نافذېدو په اړه داسې مهال اعلان کیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحثونه د پیلېدو په حال کې دي. افغانستان داسې مهال له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو په اړه تړونونه عملي کوي چې د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په دې اړه اندېښنې ښودلې او دای د ځانونو په زیان بللې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د ټوکیو په کانفرنس کې د افغانستان کې د بشری حقوقو مسأله د اجنډا په سر کې ځای شي. د ټولنې ویلي په دې هیواد کې د بشری حقوقو وضعیت ډېر ناوړه دی او تر دې نور هم د خرابېدو خواته روان دی. د بشری حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د دې اعلامیه مهم ټکي اجمل ان دروروي.
د بشری حقوقو د څار یا هیومن رائټس واچ د ادارې د آسیا د برخي مشر براد آدمز وایي هغه پریکړې چې مرسته کوونکي هیوادونه د ټوکیو په کانفرنس کې کوي دا مو افغانانو پر ژوند پر راتلونکو کلونو کې پراخه اغېز لري. د نوموړي په وینا د محل په افغانستان کې د بشری حقوقو وضع ډیره خرابه ده او تر دې د لا خرابې خواته روانه ده. د شاوخوا وی هیوادونو نړیوالو ادارو استازي در روان یک شنبه په ورځ د جاپان په ټوکیو ښار کې د افغانستان سره په راتلونکو مرستو ملاتړ باز کوي. په ځانګړې توګه وروسته د 2014 میلادي کال څخه چې نړیوال محاربوي سرتیری له دې هیواد څخه وځي،
د بشری حقوقو د څار ډلوي په دې کانفرنس کې باید د افغان خزو پر ستونزو ډیر تمرکز وشي. د دوی په وینا کې هم د 2001 میلادي کال راوروسته د خزو د حقوقو په برخه کې یو څه پرمختګونه شوي، لکه وسی یو شمیر خزې زده کړي او طبي خدماتونو ته لاسرسي لري او په ټولنیزو چارو کې هم ځینې خزې برخه لري، خو د دې ادارې په وینا لا هم افغان خزې له جدي ستونزو سره مخ دي. په راپور کې ویل شوی د ټولو افغان جنو نیمایي لا هم خونځو ته نشي تللی، ډېرې کمې للی سو فارغېږي. د نجونو پر خونځیو بریدونه عام دي. د مور او ماشوم د مړینې له مخې لا هم افغانستان د نړۍ د هیوادونو په سر کې دی، او هغه ښځې چې له کوره بهر کار کوي له ګواښونو او وخت نا وخت له تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو د څار ډلوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي ډېرې پیښې پټې پاتې کیږي، او په قضایي ادارو کې شته ستونزې د دې مخه نیسي چې ښځې ورته شکایت وکړي. د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي مرسته کوونکي هیوادونه دې په توکیو کې دا روښانه کړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د افغان حکومت د پرمختګ دوام د دې هیواد سره د نړیوال ملاتړ او مرستو له دوام سره تړلی. د بشری حقونو د څار دې ادارې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دواړه په دې ملامت کړي چې د هیواد د راتلونکي په اړه په بحثونو کې ښځو ته برخه نه ورکول کیږي. د بشری حقونو په دې اعلامیه کې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د بشری حقونو په ساتنه کې ناتوانه بلل شوی، او زیاته کړې ده چې قاضیان او څارنوالان سم روزل شوي نه دي، اداري فساد پکې عام دی، او د ښځو سره تعصب هم کومه غیر عادي خبره نه ده. د بشری حقونو د څار نړیوالې ادارې د افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په توکیو کې د پر ولسمشر کرزي ټینګار وکړي چې د خپل هیواد له عدلي او قضایي سیستم څخه دی اداري فساد لرې کړي، او د قاسیانو څارنوالانو او پولیسو لخوا دی د ښځو له حقونو څخه د سرغړاوي مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ملاتړ غ کړي، او لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې کمیسون ملاتړ وکړي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې وای د ولسمشر کرزي زینو ورستیو کړونو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کارونه زیانمن کړي. د راپور په وینا ولسمشر کرزي په دې ورستیو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د درې کمشنرانو د لری کولو پلان اعلان کړ، خو تر هغه وروسته هیڅ ګام نه دی اخیستی چې په دې توګه د کمیسون چارې له خنډ سره مخ کړي. رپورت زیاتوي د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د نورو غړو د کار دوره هم په تمامېدو ده، او ولسمشر کرزي یا باید د همدوی د کار دوره تمدید کړي، او یا یې پر ځای نور خو وړ کسان وټاکي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي رادیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکو یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ، او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل له لارې واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر اوسه پورې پټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1206 نوي باندې اوریدل شي. د غراز د هیواد په لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په ډیر صفه ډول واوري. په پکتیا په هنتون کې د 1 ملیون امریکایي ډالر په لګښت د دوه ودانیو د جوړېدو چارې پیل شوي، او ژمنه شو چې په ډېر نږدې وخت کې به دغه ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په دې اړه زموږ همکار داود طپان رپورټ لري.
دغه دوه ودانۍ چې د کرنې پوهنځي او هلکانو د لیلیې لپاره د 1 ملیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي. د دې ولایت د چارواکو په خبره په راتلونکو اتو میاشتو کې به کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، چې په دې سره به په پکتیا پوهنتون کې د تدریسي خونو د کموالي او لیلیې شته ستونزې تر یو بریده هوارې شي. د دغه ودانیو د بنسټ د ډبرې ایښودو په مراسمو کې د پکتیا پوهنتون رئیس پوهندوی عبدالرحیم فرایي وویل چې د کرنې پوهنځي ودانۍ په دوو پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي چې لګښت یې شاوخوا 640,000 امریکایي ډالر.
یو ودانی د زراعت په تدریسي فاکولټي د تعمیر د زراعت په دې کې برلو تدریسي خونی، د لابراتوار او کانفرنسونو او تاپ او د کتابخانی او انټرنټ کلاب او تاپونو مجهز کړل. دا به استاندارد فاکولټي د زراعت فاکولټي د پاره درس نه ده. تحصیل تعلی په بودیجی باندې ته د شپږ لکه او 40,000 ډالر په شاوخوا کې 40,000 په شاوخوا کې باندې جوړیږي. ډیر شو تاغه د ټول ملک سره پیل نه کړی. د پاسه سی شکل به دا بجو.
نو موري زیاته کړه چې دغه لګښت د لوړ زده کړو وزارت لپاره اختیایي بودیجی څخه ورکول کیږي، چې د تدریسي خونو ترڅنګ بل لابراتوار او د غونډو تالار هم ولري. د پخپل خبرو کې د دې ترڅنګ دا هم ویل د لیلی د ودانۍ د جوړېدو چارې چې نن پیلېږي د 415,000 امریکایي ډالر په لګښت سره په دریو پوړونو کې ترسره کیږي.
اوس په سټ ډبر چې نور اندغه سي څلور بلاک قطار باندې د لیلی د خیر سره جوړو، او د لیلی د 300 ماسل د بارا په فیلن د پر ګنجایش لري په دریو منځل کې 300 ماسل د دې لګښت د مواد مخدر د پیسو د پکتوال د خلکو پیسو د چې مواد مخدر صفر ترسره ولې دي 3,15,000 ډالر.
نوموړي زیاته کړه چې دغه لګښت د لوړو زده کړو وزارت له پراختیايي بودیجې څخه ورکول کیږي. د تدریسي خونو ترڅنګ به لابراتوار او د غونډو تالار هم ولري. د پخپلو خبرو کې د دې ترڅنګ دا هم ویل چې د لیلې د ودانۍ د جوړېدو چارې د 450,000 امریکایي ډالرو په لګښت سره په دریو پوړونو کې بشپړېږي. نوموړی زیاتوي چې د دغه ودانۍ چارې د هغو پیسو څخه کیږي چې هر کال پکتیا ته د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت له لوري دې ولایت ته د نشه یي توکو د نکر په بدل کې په امتیازي ډول ورکول کیږي. په پکتیا پانتون کې د دغو دوو ودانیو د بنسټ ډبرې ښودنې په مراسمو کې د پکتیا والي ترڅنګ په ولسي جرګه کې د پکتیا وکیلانو رازیه سادات، نواب منګل او قومي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د دغو دوو ودانیو د جوړېدو کار په داسې وخت کې پیلېږي چې د پکتیا پانتون ګڼ شمېر محصلین د ښار په مارکیټونو کې خپلې شپې او ورځې تېروي او د تدریس پر مهال له ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. داود تبان، ازادي راډیو، پکتیا.
خبری مجله اوري.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د سهار 9 بجې شوې. د دوهم